یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده گزن په ناروغی باندې د اختکی دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا
د ټاون ټاک امریکایي خبرونه د یو امریکایي سناتور مقاله خبره کړي چې وایي امریکا باید له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې لزره سرتیری پریږدي. د متحده ایالاتونو په مشانو جرګه کې د فلوریدا ایالت غړي مارکو ربیو په تیرو 14 کلونو کې د اساسي قانون د جوړیدو، د انتخاباتو د ترسره کېدو او د قدرت د سولیز انتقال په شان د افغانستان د پرمختګونو یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې د افغانستان جګړه چې په پیل کې ډیرو فکر کاوه چې د څو اونیو مسأله ده، دا د 14 کلنه شوه او لا هم ډیر کار پاتې دی چې په دغه هیواد کې سوله او ثبات راشي. دغه جمهوری غوښتون کې سناتور د ناامنۍ ترڅنګ د مخدرو موادو لوی قاچاقبران او اداري فساد د افغانستان د نوي حکومت مهم چلنجونه بللی دي. دی وای ولسمشر اوباما او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن له وخت رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان جګړه به بریالیتوب ته ورسوي، خو دوی هیڅکله امریکایي پوسته واک منابع او د ماموریت د بشپړولو لپاره لازم وخت ورنه کړ. سناتور ربیو چې د ولسمشر اوباما د حکومت منتقد دی وایي اوباما چې ویلی افغانستان ته به د بیا رغونې لپاره د کال 1 میلیارد ډالر اضافي مرسته ورکړي، په حقیقت کې له 2010 څخه راپدې خوا هر کال افغانستان ته ملکي مرسته کمه کړې ده او د مخکې تر مخکې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو د مهالویش په اعلانولو سره چې هیڅ پوځي ستراتیژي سپارښتنه نه کوي د امریکا د پوځ هلې ځلې زیانمنې کړې. د ملټری نشي چې په امریکا کې خبريږي لیکلي چې د امریکا د پوځ څلورم توپچی کنډک په راتلونکي ژمي او پسرلي کې افغانستان ته 2800 پوځیان لیږي. د دې خبرونې په باور دا پوځیان به چې په مقابل کې هم دومره پوځیان له افغانستان امریکا ته لیږدول کیږي، په هغه صورت کې د امریکا وروستي لیږل کیدونکي پوځیان وي چې ولسمشر اوباما له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په مهالویش کې بدلون رانولي. د امریکا ولسمشر د خپل پوز د زینو قماندانانو او د غرس د کانګرس د ګڼو غړیو تر فشار لاندې دی چې له افغانستان د پوزیانو په ایستلو کې بیړونه کړي. د امریکا پوز ویل چې افغانستان ته د 2800 پوزیانو لیږل د دوی د معمولی پروګرام برخه ده چې پر اساس یې پوزیان هر څه موده وروسته بیرته خپل هیواد ته ورغوښتل کیږي او د هغو پر ځای نور استول کیږي. د ملټری خبرونه وایي چې په افغانستان کې د ناټو د غوښ ماموریت امریکایي جنرال جوزف کیمبل وایي چې ولسمشر اوباما ته ویلي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې څومره پوځیان باید پاتې شي. د دې پاتې کیدونکو پوځیانو شمیر ونه شوت، خو وی ویل چې د ارزونه داده چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
د ژوند رنگونه
نوم راته واخلی
امانم عبدالرحیم ده
د کم ځای
د پکتیا ولایت خه
پکتیا کې د کم ځای
پکتیا کې ګرځیز
کابل کې دغه کاروبار مو څه ده
کاروبار هم دغه منډی کې د اترو شامپو کریم صابون دا شیندې
تاسو به دغه په اصطلاح پرچون خرڅوي کوم دی خرڅ
نه د موږ هم ده پرچون نه خرڅو د موږ هم ده بله
ولی دغه پرچون ولی نه خرڅوي که یو څوک یو شی ته ضرورت لري
نور دکاندارم سره پرچون ته د موږ نه هم ده وړي موږ مثال د دوبه د جرمنی مال نه مخترازي نو موږ هم ده خرڅو پرچون کوز دکاندارم خرڅي هغه یو دانه دودانه ده
خو هغه ځینی په دین یت راضی چې دوی بیا موږ ته لګرزان راکوي نو چې بیا تاسو هم مایوسه کوي ورته چې نه خرڅو
نه نه دغه سره مرات کوو یغه ته مرکو اس خبرم نسته
خو اصلي کار مو اومده ده
اومده ده بلیو
بیا بریټونم فرق کوي فرزن اومده به یو ریټ وی او پرچون به بل ریټ وی
ونه پرچون خو نرخ نه لري چې پر نرخ خرج اخو بل حساب ده اومده بیا نرخ معلومه ده
که دی اومده نرخ معلوم دي
بلیو
او دی اومده به عموما به لګ کم وی کنه
کم دی فرق لري بلیو پرچون خو به خې قیمت راځي
تاسو بیا پرچون ولا ته وایي چې فرزن د دومره فرق کوي کته یو دانه اخلي
نه ول نه نو ورته خو موږ اومده پیسې باندې ورکو
نو بیا تاسو نه کوم چې پاتې شي هغه بیا خرڅیږي
ولا هغه چې پات هغه سپارکی هغه به استکو او هغه بیا نه خرڅونه څوک اخلي
او کبیا دی هغه کس غوندي نور پرچون خریداران راغله لغوی ته ورکوي
بالکل
څومره وخت کیږي چې دغه دوکان مکړی
دوکان دغه د شپه واته کله کیږي
عمدل تا وای ک په خپل ځای
د مخک دکان هنر دوی مارکیټ کې هو دل تر غل د شپګو کار دل تکیږي او الته خو سابقه دکان لري
نو الته مو بخیری ولې د دل ته خیر ک څنګه راغله
نه غلطم دکان سته
شاو سم شته
او دوه درې دکان غلطه دي
دا نو ښکاری چې تاسو کاروبار خښو نو بل دکان مو مو
او بالکل خبره ده غدا
خو د خلک ګیله کوي وای کاروبار نشته دا خو تاسو بیا په مثبت خو رواني
ولا خوستان خو د څه ده چې یو ولایت نه څو ولایتونه دي ټول نه خلک یو ولایت نه یو ولایت نه دوه پنځه نفر خو راځي بیا هم حالت خو درې سي بسره ده خو بیا موږ شکر بس خپل په کار باندې
یعنی تاسو هغه خلکو کې چې بس وای تاسو چې ژوند په تمه خوړل کیږي د نور خو تمه لنډه ده
نه 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 او نه موږ په داغه سنې قصه کوم نه داسې ډېر انقلابونه په موږ تیر شوی
آفرین کنه دا یعنی ژوند په تمه خړل کیږي او سړی باید د ښې ورځې په تمه اوسي
کنه خبره دغه ده
کاروبار سره مې خوشاله
یم بخښ شکر الحمدلله و دغه وطن د چیر لرسو دغه وطن د
کزم ورنه و تختم تم ورنه و تختم
موږ هیڅ وخت سره مرکړې څنګه نه ورکو
آفرین باز ډېر مننه خوشاله
سلامت خیر سه
مخکخ خزی
احمد شیبریم السلام علیکم د مخکښ شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګولا چېړی را سره ده دا د پکتیکا ده همې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی همې مالی میکړی ده او اوس په کابل کې قابلیت لولي
پکتیکا ولایت خلک چې دی د مشکلاتو سره مخامخ دي په هغه ځای کې د ښځو لپاره صحي کلینیکونه نشته ښځینه ډاکټران نشته او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه د مور او د ماشوم مړینه وه نو پاندې اساس به کله کله زما سره پلان دا خبرې کولې چې د خلکو لپاره باید ښځینه ډاکټرانې موجودې وي دلته باید کلینیکونه جوړ شي دلته د ښځو سره باید مرسته وشي نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو خصوصا په خپل سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده ګیان یو سرحدي سیمه ده چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی نه سړک جوړ شوی او نه هم نور داسې صحي اسانتیاوي شته سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي خو کوم شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل او هماغه د زما د پلار تشویق و هغه هم د ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولای شوای
سیمین کولې تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې ده چې قابلګي ولولې
چون زات د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل اقتصادي مشکلات مو درلودل او یتمه یتي مشکلات درلودل نو د امنیت د نشوالي لامل مو نه شو کولای چې خپل وطن کې ووسو د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي رادیو تلویزیون کې د خبريالې په توګه وظیفه اجرا کړه دا شرایط را تم چې خپل وطن کې ووسیږو د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو په کابل کې نو ما د څه خاصه وظیفه نه درلودله یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې را سره و چې زه باید د قابلګي ووایم یو څه زده کړم نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډیره پورې تعلیمي شرایط هغه څه مساعد نه دي لکه هلکانو ته څه مساعد دي لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي اغوی غالبا چې کوم رشته پیدا کړی هغه تر اخیره پورې تعقیبوي تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخ کړو بیا مقابله گیته یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د احساسو کې د خپل سیمه خلکو ته خدمت نشي کولای
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي د هماغه سیمې شرایط محیط او مشکلات په سړي باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم چون د وطن نه لرې وم د خپل وطن سره مې په هغه وخت کې کومه مرسته نه شوه کولی. نو په قندهار کې اوسېدلم نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه ښځینه نه حاضرېدله، یعنې کومه ښځینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راغلی وای او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما څلور پنځه کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هېڅ ښځینه اواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلار مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې دپاره موږ باید پیش قدمه واوسو تر څو لاره هواره شي نور ښځو ته او نورې ښځې غوږونه سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولی شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده، په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبې وله او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغسې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه اسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنی ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته بوځي؟
بله بله، که چیرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولی شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې څېړې مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.